السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولرزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون مشر احمد الله متقی وایي نننۍ زلزلې یو سل شل تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر کسان پکې مړه شوي هم دي.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اتراتو ولسوالۍ لکه رباط سنګي همداراز وینجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د تېرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او 2000 نور ژوبل شول. د قشتپی کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړنۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې د دې اوبو ګټه واخلي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړیدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانې د اماریکو عامر عبدالمبین صافی په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د خواجهغار ولسوالۍ په هموارسای کلي کې شوې او په خبرې قربانیان هم د همدې کلي اوسیدونکي دي. اروپای ټولنې او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. د 1990 کلونو راهیسې پولیو ناروغي په نړۍ کې د واکسین له امله 99% ورکه شوې. د روټرز اجانس په وینا د دې ناروغۍ یو مخ له منځه وړل ډیر ستونزمن کار دی. نن سبا دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور تریتام دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملینی جولی نن په اوتاوا کې د خبري غونډې پر مهال دا خبر ورکړ. بلورته پر غزا نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې په جنوبي ښار کې د حماس د 15 ورځني مخکيني برید له امله د نورو تلفاتو راپور نه هم شته. اسرائیل د پاوز ویان جاناتان کانکریکاس ویلي چې د اسرائیلانو تلفات 1200 تر رسیدلی چې اکثره ملکیان د اسرائیل د خپل 1109 شپېته پوځیان وژل کېدل هم تایید کړي. په غزا کې چارواکي وایي چې د اسرائیل ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوي. بلورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اپوزیسیون له مخکښ مشر بینی ګانټ سره موافقه وکړه چې په دغه هیواد کې استراري حکومت ته واکو سپارل شي. د حکومت ته د جګړې د وخت بیړني حکومت نوم ورکړل شوی دی چې نور جزئیات لا درسنه یو سره نه دی شریک شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپل لوبه وبایلله. په دغه لوبه کې تاسو افغانستان وګټه او سیال لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې په 15 اور کې دغه هدف پوره کړ او یوازې 2 وکټې سوځېدلې وې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې و. ټاکل شوی افغان لوبډله د اکتوبر په 15 له انګلستان سره دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. هرات او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې.
څنګه جنول ولسوالی او ولسوالی ګلران دا ولړزولې دلته ډېر زیات کلی وران کړل.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي په هرات کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې د ژغورنې چارې هم پای ته رسیدلې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې نن د قشتپی کانال دویم پړاو یا دویم فیز افتتاح شو.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د آمول اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق طرف شي.
نن د ماشوم نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونې په همدې مناسبت د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
معلومدار خبره ده کله چې یوه ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکیامه وکړئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 9 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل په هرات خار او لویدیځ سیمه کې نن سهار یو بل زورور زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزله شدت د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی او مرکزی هم له هرات خار بهر وو. په نننۍ زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر کم راپور شوی ځکه چې اکثره هراتیان لا وار لمخه له کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې وو. تفصیل له امید ظاهر ملاور.
د طالبانو د حکومت چارواکي مانی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې ولایت د والی ویان نثار احمد نن ازادي رادیو ته وویل سهار 15 بجې او 15 دقیقې چې د هرات خار په ګړون ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک زیان من کړل.
ولی غوریان کوسان کاروبات څنګه انجیل کروخ ګلران غوریان کوسان زندجان ولسوالیو کې یو شمیر کلی ویجاړ شوی دی. ټپیان مدرلودل روختي ټیمونو روختونو ته لیکدول دي.
هرات انتقال داده
کڅم د هرات دوالی ویان په نننۍ زلزلہ کې د مړو او ټپیانو د قرار قام پاړه څونه ویل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د ځای روختي چارواکو له قوله د یو تن د مړینې او 1250 نورو ټپي کې دوه خبر ورکړی دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس او زلزلہ ځپلو ته رسیدنی کمیشن رحمت الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کی په پیغه کې د 160 کسانو ټپی کېدل تایید کړل. خدای هم ویل چې د لومړی ارقام دی او د بدلون احتمال شته. هغه دا هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر لدی عمل کم دی چې د تیرې زلزلې د ویرې له عمله لا هم ډیر خلک خپل کورونو ته نه وستان شوي. د شنبې ورځې زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. هلته نږدې 2000 تنه مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان شوي. تر خوای نږدې 2000 کورونه هم نړېدلي وو. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په هرات کې د شویو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. د دې وړاندې په هرات کې د یو شمیر خیریه مؤسسو کارکوونکو چې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره تللي وو ازادي راډیو ته ویلي وو د ماشومانو او ښځو د مړو او ټپیانو شمیر ځکه لوړ دی چې د زلزلې پر مهال دوی په کورونو کې وو. خو د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې لا یې هم له شنبې راهیسې د شویو زلزلو په اړه دقیق او وروستي ارقام رسنیز کړي نه دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د نننۍ زلزلې شدت د مخکینۍ په څیر قوي وو او دوی سخت ویرولې دي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکې ملکه
متاسفانه زمین لرزه
انقدر لا بعد امر زلزله دومره قوی و چیز مون کور زیان من کړ. د لیزه خونو کې در زونه رغلی دا دایم کې اول زلزله وشوه کور مون نړیږي
خانه مو فرو خواد رخت.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی تصویرونو کې لیدل کیږي چې د نن سهار زلزله د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځن یو منارونو پاسنی برخه هم نړولې. خو د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دی اړه څه نه دی ویل. د هرات بل اوسیدونکو سارا هم وای زلزلې کور تخریب کړي او اوس دومره امکانات نه لري چې بیا ته جوړ کړی.
په خاطر از
زه تلس مو کور چودولای او نړولای اوس ته مې امکانات نه لرو چې بر ته جوړ کړو. خپل کور ته بیرته ستنه شو
و دوباره به خانه خو برگردم.
رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کې لیکلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه وو. د هرات ولایت په 40 کیلومتر کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخ کې نننۍ زلزلې د زمکه په 10 کیلومتر ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو.
په همدې نننۍ زلزلہ کې پاتې کیږي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر او دغه راز زلزلہ ځپلو ته د رسیدو د کمیسون رئیس احمد الله متقی پوښتنه کوي د نن سهار زلزلې تر ډیره کومې سیمې زیانمنې کړې دي.
زلزلہ د هرات ښار بیا ولړزاو او په هرات ولایت کې اتراتولو سوالي لکه روبات سنگي همدارز انجلو سوالي او سوالي ګلران دا ولړزولي او د دې زیات کلی وران کړل. خوشبختانه چون خلک له وخت په هرات ښار کې او په ولسوالۍ کې دا تدبیر جوړ کړی وو تدابیر نو ولي وسې د شپې د باندې پریوزي نو په همدې وجه باندې د موږ ځاني تلفات ډېر کم وو. البته مالی تلفات زیات دي. د شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم یو شل کس زخمیان وو چې په وخت سره د موږ کوم د عملیې کارمندان چې د هغه هلته ورسېدل هغه شپخانه ته نقل شولو او ځینې هلته سیار ټیمونه شهید ټیمونه ولېږل شول. هم هلته یې په منطقه کې تداوي وشوله. او د زلزلې ټکان ډیر سخت او اول زلزلې ته ورته.
متقی صاحب، دغه د بل زلزلې د ژغورنې چاره هم کچیرته لاوریدونکو سره شریک کړي چې دغه بل زلزلې د ژغورنې چاره چیرته رسیدلې، تر خاور لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې او کله هم دوام لري؟
بل د تیر زلزلې خو په وخت باندې ټیمونه رسیدلي وو، د اسلامي امارت هوایي او زمینی ځواکونه رسیدلي وو، او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسیدګي وشي د زلزله ځپلو خلکو ته. باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې، هغه ټول ایستل شوي دي. نجات ټیمونه د موږ خپل او همدارنګه د خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسیدلي چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دننه وو هغه مو راایستلي دي. دغه نه وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو. په اول حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدل دي، هغوی ته چې کوم ضرورت وو اوبه رسېدلې دي، د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی، کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې، ځکه د زلزلې ټکانونو کاریزونه خراب کړي وو، همدارنګه ساحان خراب کړي وو، د اوبو سیستم ورته جوړ شو. په الحاله هلته د موږ ټیمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي، لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي، اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي، په هغو کورونو باندې کار روان ده، او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همدارنګه د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړې دي، خیریه بنسټونو، هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته په خپل وخت سره رسېږي.
په خوانی زلزلہ کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې دي، د ټولو وژل سوو او مړو جسدونو راایستل شوی، ټپیان هم رسیدلې روغتون ته. شمیرې څخه تاسو کمیسیون سره څه شمیرې ثبت دي؟ څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیانو شمیر څومره دی؟
په تیر زلزله کې شنبه پر سره موږ تر زرو کسو زیات شهیدان لرو، همدارس تر 2000 کسو زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوی شوی ده، او تر کومه حادثه کېدل دی وی علاج معالجه شوی ده، او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکټرانو هم له مرکز نه راغلي، او ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکټرانو ټیمونه رسیدلي وو. هغه هم وشول مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کوم د هغوی تعداد هم معلوم شوی ده، تقریبا تر 1400 پورته ده.
او متقی صاحب، دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و، زیده نقیز شمیرې خبرېدلې، تاسو وایئ چې شاوخوا 1000 نفر مړه شوي دي، اما زینو سرچینو ازادي رادیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړې. فکر کوي آلته ارقام سم نه راټول شوی، هغه شمیرې غلطه وي؟
دی اول لاس معلومات او اول وخت شون استراري حالات او حالت کوم چې موږ ستلو او سروې کوله، نو شاید دغه کوم اماسې د دار سمې سوي روسي چې کوم سروې نتیجه او هغه وسوله، هغه هم دغه شی چې ما تاسو ته وویل د شپاول وخت کې حالات استراري و، نو خامخا شمیره به زیاته یا کم کړل شوی. حکومت د موږ ته منو او دغه رقم دلته نړیوالې موسسې دي یا نور بنسټونه دي
د هرات د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدګي د کمیسیون رئیس احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
بیا هم په زلزلہ کې پاتکی ګو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې وروستۍ زلزلو ماشومان رواني اغیزمن کړي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته د محال اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف هم نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د راپورونو له مخې د اغیزمن شوو کسانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پرلپسې زلزلو له امله ماشومان له ذهني پلوه په ښه حالت کې نه دي. نور تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان په لویدیز کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د زلزلې ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکو له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر اوچا او ورډ ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي، او یو شمېر زلزلې ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی کور پریښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد خارزاده ها برارزاده همگی گرفتیم از خانه.
کله چې زلزله وشو موږ له کوره ووتو. ماشومان ویرېدلې وو، ویلې هر وخت زلزله کېږي، ډېر وخت به ونیسي چې موږ ټول آرام شو.
حتی نشسته بودن میگفتن اگر ما به خانه بیایم زلزله شروع میشه.
د هرات یو بل اوسیدونکي رانا وایي چې دوی په پارک کې شپې تېروي او د ماشومانو او لویانو روحیه ډېره کمزوري شوې ده.
اطفال که میترسن هر لحظه.
ماشومان ډېر ډارېږي، وایي اوس به زلزله وشي او موږ به مړه شو. لویان هم دغه شان اندېښمن دي، موږ په کور کې نشو پاتې کېدلی.
په ورته وخت کې ارواپوه محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرامه کړي، له ماشومانو سره ډېر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونا رو کوشش کنن، یک مثلا برای شما در نظر
ماشومان دیگه ای که ونیسی تسلی دی ورکنی، پا دویم گام که پیخ عادی وگنی او هوای آرامی تراو بولی، پا دریم گام که پا آرامی سر هوای تاو وای چی دا پیخ عادی دی.
توضیح داده بشه که یک اتفاق یک رخداد عادیه.
نوموړی زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې تېره شپه یې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلور ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږی پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې د پروګرام ته دوام ورکړ.
ویلی با خانم ها داشتیم، قسمت هم امروز صبح در روستاهای اطراف ولایت هرات اجرا شد.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو آزادی رادیو سره پات شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت خبرونه ده. د سپورت د خبرونه پر ځای نن د افغانستان او هند د کرکټ په نننۍ لوبه باندې بحث شوی دی. دغه بحث را سره اوریدلی شي دا چې ولې افغان لوبډالي ونه شوی کولای چې بریا ترلاسه کړي. په دې اړه د کرکټ کارپوهانو خپل نظرونه ورکړي. اوس هم ورځو د افغانستان یوې مهمې پروژې ته. هغه دا چې د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی به له آمو سیند نه یوازې هغومره اوبه واخلي چې د افغانستان حق دی. او په خبره یې که چېرته ګاونډیان اندېښنې لري له دوی سره د سیاسي لارو چارو له مخې هوارې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1.7 کیلومتر په ګودوالي د قشتېپې کانال د لومړی فاز د جوړېدو چاره بشپړې او د دویمې برخې پایل شوې. د دې کانال دوهمه برخه 15 کیلومتر ګودوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی وو ډېری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قشتېپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او د غشا د دې کانال په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وي، ځکه مخکې په وړاندې اخنې مطرح شوې وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قشتېپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قشتېپې کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه، بلکې د افغانستان د ځان بساینې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانگزی ویل چې افغانستان به د امول سیند یوازې د خپل حق په اندازه او بو اخلي او شمالي ګوندیان دی په دیاله اندیښنه نه لري.
ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د امول اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق طرف شي. دوی د په دې اړه هېڅ اندېښنه نه لري. موږ په دې اړه هر وخت هر ډول خبرو او ناستو ته چمتو یو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملایقو مجاهد هم ورته څرګندونه درلودې او ویل چې د قشتېپی کانال ته پورته کیدونکې اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. له دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي وو چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تیرې سنبلې میاشتې په 24مه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قشتېپی کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله باید جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي وو چې دوی له امو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قشتېپی کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه باید داسې وي چې له اوبو یې په اسانه ګټه واخیستل شي. له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
دلته بیا ضرورت پیدا نه شي چې د کانال نه به مونږ واټر پمپونه چالانو او دلته به برق پکاري او دلته نور سیستم پکاري. دا باید په اتومات ډول په هر فاصله کې باید دلته واړه واړه نتري جوړ کړو چې دا اوبه پورته کړي او د هر په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یا ولي جوړ شي چې د هغې ځای د اوبه ورسول شي. که چیرې دا کار ونه شي دغه کانال بشپړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قشتېپی کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوې وه او په 2013 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال سروې بشپړه شوه. خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا 100 میلیون ډالر بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امو لسیند په کال کې 10 میلیارد متره مکعب اوبستنوي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قشتېپی کانال د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دښتو تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومترو په اوږدوالي، د 100 مترو په پلنوالي او د 15 مترو په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د دې ورځې په مناسبت ویلي خځې او انجونې کولی شي مقتدی ویخي او عادلانه راتلونکي په لور لارښوونه وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم انجنونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په حواله لیکلي ښځې او نجونې کولی شي موږ ته د یوې ښې او درانه راتلونکي په لور هدایت یا لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ښاغلي ګوترش په ټکو سکل د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده. څو نجونې وکولی شي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړي شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منع شوي دي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ترې اخیستل شوي دي. د د طالبانو حکومت په پیل کې لشپګم ټوګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې نیولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګوه. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نادولتي مؤسسو کې دوی له کاره وګرځولې او ان سینګارتونونو کې هم کار کولو ته پرېنښودې. یو شمېر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي وي، د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ټولنه هېڅکله پرمختګ ونه کړي. یوه له دغو نجونو څخه چې له زده کړو بې برخه شوي، زینت مومند، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا خو معلومداره خبره ده، کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ د زده کړې حق ونه لري، نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري. نو کله چې موږ یو کلي نظر نه وګورو، کله چې یوه انجلۍ یوه ښځه په کور کې نه وي، د یوه کورنۍ نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې احساسیږي. نو همدارنګه جامعه، ټولنه، وطن، دا ټول یوې انجلۍ ته ضرورت لري، یوې انجلۍ ته، یوې ښځې ته ضرورت لري چې وکولی شي د دې ټولنې نیمګړتیا ورته پوره کړي.
له زده کړو بې برخه یوه بل انجلۍ مینه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د دوی ژوند خورا سخت کړی.
موږ ډېر هیله درلوده چې موږ لوړ تحصیلات وکړو، خپل ارمانونه پوره کړو، خپل جامعه، خپل وطن ته خدمت وکړو. او له څه وخت نه چې دا طالبان افغانستان ته راغلی، موږ ټول هیلې، ټول خوبونه له خاورې سره یو شوي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره شکریه بارکزی وایي، دا په دې معنی ده چې په دې توګه د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
خو متاسفانه په افغانستان کې هماغه تورتم او جهالت روان دی. جنکۍ د تعلیم او کار نه محروم دي، خپل حقونه بې برخه پاتې دي، او دا په دې معنی باندې ده چې یو ټولنه د پرمختګ زمینه ورته بند شوې ده. همدغه ننکۍ جنکیانې د سبا ورځې زلمیان روزي او د نن ورځې چارې دوی په لاس کې دي.
د ښځو د حقونو بله فعاله او د قلم لار بنسټ غړي مرضی حفیظي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په نوم د نړیوالو ورځو لمانځل افغان نجونو او ښځو لپاره ډېر ځورونکي دي.
په تېرو دوو دوه نیمو کلونو کې افغان نجونو، افغان ښځو خپل هر څه له لاسه ورکړي، حتی هغه ابتدایي حقوق چې هغه د تعلیم په برخه کې د هغه له لاسه ورکړي. او څومره مبارزې چې وشوي، څومره غږونه چې په دې مواردو باندې پورته شول، بدبختانه هیڅ کومه نتیجه یې ورنکړه. او اوس مهال افغان نجونې د نړیوالو له پامه هم غورځېدلې دي.
یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د 2011 کال د ډسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپېژندل شي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او هندوستان د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي خبريال بختيار ساحل بحث له یاده مباسي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دا پمبه وته یو نرخ نامه دې شیر دی. وروره موږ ستړي خلک یو، موږ ولس په وسوي دي، ستړي دي، خوار دي. موږ د ولس سره دا غنا کې شروع دا پمبه وسوته په دوا سا غانه وس موږ ته چی جوړي ته زواس دا پمبه دې درې سا غانه ته دې پورته کې پر موږ دا چې په ملټي سارزانه کې دا وس تور قیامت موږ پر جری باندې دوه غونې تور انبار کړی. سیوا غونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانی ولې دا زموږ جلمن ولس ډیر ست مور بل چی شله رو په دیلمن دغه پومبه دی په خو مو تاریخ کړو، تاریخ پرځ د پومبه کړو. دغه مش خبرې در دغه چارواک پر ور سی خپل په پستو چوکوي کې ناسي بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته مش په وچ نه ماړ چی ش مشتر رسید په دری میاشت کې و غونی وړه اغم د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپوري. مور د دې طالبان سره دغه ایل لرو چې مور خار ولست دی او فکر وې مور خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خوار سره ست وکي بای کی وسړ سیلډن باندې وسې دا مسكين دی، خان دی، یو خوار او غریب سړی زدا مرسته ورسېدی. سلام علیکم
ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابره سي، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې. د پاکستان ولس ته مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم پښتانه یاست، هم اسلام یاست، تاسې ولې دا سیستمونه کوئ؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسېدو، د ماخستن 9 بجې شوې. وړاندې درته د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي همکار بختیار ساحل بحث مه هیروي، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته.